سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خادم او حفیظ آصف صاحب د خبرونه قربانی او په یوه د سیمه مسلې باندې بحث کوو چې راپورټونه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 غونډه ترڅنګ ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د جون په 19 په جنیو کې د افغانستان په بشري وضعیت خبري وشي او ریچارډ بنت به غونډه ته خپل راپورټ وړاندې کړي.
علاوه بر این گفته میشه که یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوقی کمیسیون بین المللی حقوقدان ها هم در مورد وضعیت بشری زنان افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي دي چې د ښځو د حقوقو د ساتنې او په دغه هیواد کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون لپاره یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده.
ای همه مطالب است که در این برنامه با مهمانای محترم در میان میگذاریم، اما قبل از اینکه مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز کنیم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین، سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز میکنیم.
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړي. یونیسف په ورته وخت کې ویلي چې تر هغه مهاله به ښوونیز پروګرامونه دوام وکړي. په افغانستان کې د مرستندویه ټولنې مسؤلین وایي چې طالبانو نړیوالو موسسو ته ویلي چې نور نشي کولی د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالبان چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. د اسلامي همکاریو د سازمان استازو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال ساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دغه هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړ په کې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یو لاره پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي ازادي رادیو ته په یو لیګل شوی پیغام کې ویلي د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري پر لګیدلو بندیزونو متمرکز وي. په متحده عربي اماراتو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله وڅېړل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصانو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلینډا ګوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې اړیکې ولري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې پرون ماښام د یو دولتي خونځي یو ښوونکی وشل شوی. د دې ولسوالۍ د پولیسو یو مشر مشال راډیو ته ویلي چې دغه ښوونکی د لنډی کوتل په میریخیل سیمه کې وشل شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د امریکا د اساسي خدماتو لپاره دي، لکه د خوړو او بو روغتیایي چارو پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا به هغو خلکو ته د خپل کورنیو لغړو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواروار شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2022 میلادي کال د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین باندې برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
ایرانی او لویدیزو چارواکو د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې واشنگتن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همدارس په بهر کې د ایران د کنګل شوو شتمنیو د خوشي کېدو پر مسله وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی خستل شوی. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د یوګنډا پولیسو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې اړوند وسلوالو پر یو ښوونځي برید کړی او 15 کسان یې وژلي. دا ښوونځی د یوګنډا په لویدیز کې د کانګو له پولیس سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو په نوم د یوګنډا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. دې ډلې د جمعې په ورځ پر دغه ښوونځي برید کړی او د ښوونځي لیلیې سوځولې او چورت اعلان یې کړی. پولیسو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه زده کوونکي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستلی مشه د سپین خبري یا رکو راس پروګرام ته. البته د نن وضعیت پروګرام د دې پروګرام نه روسه اوریدل شي. درنوریدونکو نن مسله دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې په نږدې 13 کلونو کې د جنکو او خزه د ژوندانه په حق له په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې جنکۍ او خزه په افغانستان کې د یو پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. نو د جون په 19 یعنی د دوشنبه په ورځ سبانه بل سبا په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 350 غونډه کیږي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خاص نماینده یا راپورټر بنت اهم د غونډې ته وینا وکړي او د بشري حقوقو په حق له خپل راپور هلته وړاندې کړي. د دې ترڅنګ بل خبره دا ده چې د اروپای ټولنې ځنګړي اساسي توماس نیکلاسن د افغانستان د میرمنو یوې شپږ کسیزې ډلې سره کتلې دي په دې تیر هفته کې او ویل دي چې په افغانستان کې یو ملي ډیالوګ ته ضرورت دی چې د بشري حقوقو او د ښځو په حقوقو باندې خبري وشي او د حل یو لار ورته راوېستل شي. نو نن موږ سره سوال دا دی چې د دې ټولو غونډو په نتیجه کې فکر کوي آیا داسې به وشي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په حق له یو داسې اقدام وشي چې د پرابلم یا دغه مشکل حل شي.
ولی ای همه مطالبی است که در این برنامه با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم برنامه بانو سبرینا حمیدی، فعال حقوق بشر و دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو هستند. پروژیسر برنامه میگن که بر فعلا تنها بانو حمیدی در روی خط داریم. بانو حمیدی سلام با شما، خوش آمده این صدای ما رو مشنوید.
سلام دخترانه اولیدون، سلامون رو نکیلی.
تشکر از حضور شما در برنامه.
مننه آصف زه محترم. صبرینا حمیدی بی بی ستری مشه په خیر راغلی پروگرام ته.
تاسو ته سلامونه ونیکیلی حضرت منام
کارته ما خبرونه ویدو سلامونه. مننه تاسو نه لږ به انتظار وباسو خو مخې دې چې زمونږ محترم ملما اندیشه صبری شیخ پرونه ته نو خبدا وی حمیدی وبخی آصف زه محترم چې خبرونه پیل کړو.
بله بله بفرمایئ با بانو حمیدی شروع کړئ.
ها حمیدی خورته خو خبره حتما د قصاص کار دی او همیش د مسایلو کې تاسو ډیر فعالیت کوي د بشر د حقوقو د خزو د حقوقو. نو اوس د څه ټاکل شوی دی چې د جون په 19 چې سبانه بل سبا د دوشنبه ورځ ده په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په بحث کې د افغانستان په مسلې باندې هم بحث کیږي، خصوصا ریچارډ بنت په هر تخپل رپورت وړاندې کوي، کوم رپورت چې برابر کړی دی. نو موضوع دا ده چې اصلي سوال د ټولو سره وريدونکو سره او ټولو سره چې د افغانستان د مسلې او خصوصا د بشر د حقوقونو د سرغړاونو په برخه کې په افغانستان کې د مسایلو په حق له علاقه مندي لري، هغه هم دا سوال کوي چې غونډه خو ډیره کیږي او دا بل غونډه به هم وشي د جون په 19، آیا د دې غونډو نتیجه به د دې سبب شي چې په افغانستان کې دغه نننې کم وضعیت چې د کې بدلون راشي؟ تاسو فکر کوئ ستاسو ارزیابي څه ده؟ حالات خو درته معلوم دي.
البته په اول قدم کې باید ووایو چې د بشري حقوقو وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې امن سیاسي پلوه او فرهنګي پلوه ټولنیز درخه یو خو د اندېښنې وړ ده، د دې ترڅنګ بل خوا ته د تروریستي ډلو حضور طالبانو په لومړي سر کې په مراکې په مهال یا د مذاکرات په مهال په توګه کې په دا دوړ ورکو کې ژمنه کړې وه.
ها
اند بشري حقوقو د تحفظ لپاره او د میمناسب د تحفظ لپاره او د دې ترڅنګ د په دې برخه کې هم د ژمنو چې موږ به چې چلو ته اجازه ورکړو چې هغه د افغانستان خاوند نه فعالیت کوي. بل په خانه په دې دوړ ورکو کې د پاتې راغله د میمنو د حقوقو د تحفظ لپاره خو دې کارونه کوي. د دې ترڅنګ قدم په قدم چې د ریچارډ بنټ راپورټ کې دا وایي چې په سیستماتیکه توګه د میرمن خپل د حقوقو نه محروم کړل، هغه په هنګیا کې د ټولنیز حقوقو د مدني حقوقو د سیاسي حقوقو او د احکام او فرامینو په وجه باندې د دې اقدامات ترسره
کړل.
اله د خلکو د لومړي نام نه غوښتل چې د ملګرو ملتونو مداخله په دې برخه کې د نور نړیوال ټولنې ملاتړ د افغانستان د میرمن په سبب د دې شي چې میرمن د دغه وضعیت نه
او
بدبختانه موږ ګورو چې ورځ تر بلې دا وضعیت کمیږي، نه کمښت لارمخت پکې نه راځي خو شدت پیدا کوي. نو که وروسته تر دې کوم د راپورټ چې ریچارډ بنت باندې کړی دی چې د ډېرې میرمن سره په لاس کې میرمن سره دی مرکی کلی دی داخله خبره نظریات اغستی دی او دا واز مثلا روخانه ده طول نړۍ ته ام روخانه ده و خاصه استازی بی پری دی ال تکار کیاو ام نظریات را کلی نو خل بلی لی امید دا ده چه کمنگری ملت لدی کنرنای والا کلنا ده نوز ده خبر نوزی و عملی اقدام ده تشتر ده کمنگون ده چه کن لفن تاریخ مازی دایری دیاو په دې کې دا راپور وړاندې کیږي چې چا په دې باندې خپل وړاندیزونه ویلي.
بله
طالبان د بشري حقوقو سرغړونې چې دې کوي هغه ته باید جواب ورته ورکړي او د دې ترڅنګ د عملي اقداماتو غوښتنه هغه هم کړې ده. او اته په نورو راپورونو کې دا څرګند شوی د تیګار په راپور کې تیګار د راپور په اړه باندې چې کومه اندېښنې د خلکو موجود دي ام په دغه شکل باندې دا وضعیت دوام کوي په دواړو برخو کې دا افغانستان راتلونکي ته نه یوازې د ښځو ته بلکې د سیمې هیوادونو ته د والدیو هیوادونو ته حتی ټول نړۍ ته به د افغانستان نه شدید تهدیدات متوجه کړي. ځکه دغه وضعیت سبب د اقتصادي فقر وګرځي او ورځ تر بلې د اقتصادي فقر ګراف کېږي په یو ټولنه کې چې اقتصادي فقر او ترسیږي په هغې ټولنه کې به د تروریزم د جاله دپاره د سرباز نیولې دپاره ډېره هرڅه په ارزانه او په کمه بهه باندې لاسته راځي او دا وضعیت که په دې شکل دوام وکړي یعنې آینده نسل خپله همدغه مسایلو ته روزل کیږي په هغې باندې بیا نه سرمایه ګذاري ته هدف شته دی په دغه افکارو په دغه کوم نفات چې طالبانو وضع کړی دی په دغو برخو کښې چې دوی فعالیتونه لري چې اوس د افغانستان لومړیتوبونه په خپل ځای باندې پاتې دي
مننهپاوچ
کښې دی نورې ستونزې پاوچ کښې دي هغه په خپل ځای پاتې دي او د دوی تمرکز اوس هم لا
تشکر بانو حمیدی بازم خدمت شما میرسیم. پروفسور برنامه میگه که دکتر نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو با خود داریم. جناب آقای اندیشه سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
و علیکم السلام. بله میشنوین.
تشکر از حضور شما. جناب آقای اندیشه، 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است دوشنبه تشکیل شود، برگزار شود و آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم گزارش تازه خود را ارائه بکنه. نخست می‌خواستم بپرسم که این اجلاس آیا اجلاس سالانه است و آجندای این اجلاس چگونه تعیین میشه؟ آیا در حاشیه این نشست آقای بنت گزارش خود ارائه میکنه و یا اینکه در از مسائل عمده خود این نشست است؟
تشکر. سلام برای شما و برای شنونده های خوب رادیویتان. نه، اجلاس همون قسمی که از نامش معلوم است که 53 است، به این مفهوم است که شورای بشر سازمان ملل متحد سالانه 3 جلسه داره در ژنو که جلسه اولش در ماه مارچ بود، جلسهش در این ماه هست و در ماه جون و جولای و بعد جلسه آخر سالش همزمان با اسامبلی عمومی در ماه های سپتامبر و اکتبر است. این جلسه فقط یک تفاوتی که داره ای است که در این جلسه در روز اولش که تاریخ 19 هست یک گزارش مشترک از طرف خود آقای ریچارد بنت و همچنان از طرف گروه کاری منع خشونت و تبعیض علیه زنا که گروه مشخص دیگه هست در پالوی ریچارد بنت کار میکنه، وظیفه از او عمومی است به سطح جهان، ولی در این مرحله مشخصا سر افغانستان یک راپورت هایی کردن که امو رئیس گروه کاری از یک خانم دورتی از کشور اسپانیا است که یک جای با آقای بنت در ماه اپریل رفته بودن به افغانستان، کابل و مزار شریف، و بعد از آمدنشان همین گزارش مشترک تهیه کردن که قرار است روز دوشنبه این گزارش عمومی ارائه شود و این گزارش تا جایی که کپیاش برای ما رسیده بود و مطالعه کردیم فکر میکنم یکی از امو قوی ترین و عمده ترین گزارش ها در قسمت وضعیت تحصیل، تعلیم و تربیه و همچنان کار زنها و دخترها در افغانستان است.
خب این اولین گزارش آقای بنت نیست، درست است؟
گزارش آقای بنت نیست نه خیلی، ولی گزارش مشخص مشترک گروه کاری منع خشونت و تبعیض علیه زنان و مشخصا گروه گزارش آقای بنت مشخص به ارتباط زنان گزارش اول است. قبلا گزارش های اخیر راجع به وضعیت افغانستان و حقوق بشر افغانستان، کشتارهای به اصطلاح فراقانونی و اینا آورده بودن، ولی گزارش اول در قسمت زنان.
مننه آصف محترم استاد پیجازه. اندیشه سه محترم اول خود از سلیم شوه، مننه چه خبرونی تراغلی هستی. په دې برخه کې خو د خزو د حقوقونه، د بشر د حقوقونه، د سرغړونو راپورټونه زیاتره وخت نشر شوه دي د رادیونه او طالبان په خبر دي چې دوی د نړیوالو معیارونو په مقابل کې تر اوسه پورې داسې جواب نه دی ورکړی چې خپل ولس یا دنیا په قانې شي، او دوی وایي چې موږ په افغانستان کې هغه څه کوو چې زمونږ کلتور او زمونږ دین او زمونږ مذهب ایجاب کوي، مګر د بل خوا دوی غواړي چې به نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني او جهان ورسره کومک وکړي. خو اوس په دې کال کې، په دې تیر کال کې زیاتره محسوسو دا ویلي دي چې طالبان باید دا ځینې معیارونه د نړیوالو قوانینو په اساس رعایت کړي، او که رعایت نه کړي نو باید بیا په دې برخه کې غور وشي، خصوصا ملګري ملتونه، د بشر د حقوقو سازمان. تاسو اوس فکر کوئ چې د دې ټولو غونډو په رڼا کې چې په دې کال کې او تیر کال کې شوي دي، اوس چې سبا نه بل سبا کومه غونډه کیږي، ټول وایي چې باید داسې یو لاره وسنجول شي، بالاخره د غونډو نه وروسته باید یو عملي اقدام په باره کې فکر وکړي وشي. ستاسو په نظر کوم عملي اقدام ته به لاره جوړه شي چې طالبان دغه خپلې پالیسۍ بدلې کړي، جنکۍ او ښځې د دغه کوم وضعیت چې روان دی، د دې وضعیت او د دې حالت نه راووځي، د خپلو حقوقو نه استفاده وکړی شي؟
سوال بسیار خوب است، سوال عمده است فکر میکنم و سوالی است که اکثریت مردم افغانستان خصوصا زنها و دخترها میخواین که
بفهمن.
در این مرحله همین گزارش‌های قبلی بوده، شما درست میگین، گزارش‌های قبلی هم در وضعیت زنها و دخترها و کار و تعلیم و تربیه و اینا آمده بود، ولی این اولین گزارشی است که از طرف دو نهاد بسیار معتبر سازمان ملل متحد تعیین شده و ارائه میشه. چیزی که این گزارش متفاوت میسازه تا گذشته ای است که وضعیت زنها در یک سال یک نیم سال گذشته هم رو به وخامت بود، ولی این گزارش نشان میده که وضعیت در حالتی رسیده که او را آدم میتونه امو به اصطلاح اپارتاید جنسیتی یا جندر اپارتاید بگه، چون زنها به خاطر جنسیتشان نه به خاطر یه چیز دیگه از یک سلسله حقوق بسیار ابتدایی که هر انسان در سطح جهان داره محروم بشه، چی و انسان مسلمان باشه چی غیر مسلمان. یعنی این نیست که کشورهای اسلامی حقوق نداده باشن و افغانستان با زیر در گذشته داده باشه. پس به این اساس من فکر میکنم که بعد از ارائه از این گزارش، روز بعدیش که تاریخ 20 باشه، ما یک جا با سفارت‌های اسپانیا، کشور سویزرلند، آیسلند، بلژیم و اتحادیه اروپا یک برنامه مشترک است همراه محکمه بین‌المللی جرایم یا اینترنشنال کریمینال. و معاون از اون محکمه هم در جلسه میباشه و بررسی به قسم میشه که آیا همین گزارش به اصطلاح زمینه را باز میکنه برای ازی که قضیه تبعیض علیه زنای افغانستان و محکمه بین‌المللی به حیث یک جرم کلان بین‌المللی مطرح شود. اگر این کار مطرح شود، پس به اون معناست که اقدام علیه اقتداد از کسایی که در این قسمت مستقیماً دخیل هستند شروع میشه از طرف جمهوری.
چی گونه شروع میشه؟ چون مثلا نهاد سازمان ملل متحد یک نهاد اجرایی نیست، بلاخره چی رقم امکان عزیز که عملا وارد اقدام شون؟
خب ملل متحد خصوصا گزارشگر و شورای حقوق بشر، اگر ما ساده بگوییم برای وطن دارم بفهمن، مثل محکمه ابتدایه است.
بله.
وقتی که اینا قضیه را بررسی کردن، روانش میکنن به محکمه عالی‌تر که محکمه جرایم جنگی است. محکمه جرایم جنگی تمی شواهد شاید یک بررسی رو اندازه کنه، چون تنها شواهد ایره قبول نمیکنه، یک سلسله شواهد خودشان هم باید جمع کنن، سر بالا دارن
میگن. درست.
و ای وقتی که این شواهد به دست بیایه، این محکمه یک تعداد از این افراد حتما به اساس یعنی جرایم بین‌المللی چیز میکنه، محکمه میکنه و او وظیفه باز بعدن وظیفه پلیس بین‌المللی است، وظیفه تعزیرات بین‌المللی است، وظیفه ساختار ملل متحد است که باز اونجا شورای امنیت سازمان ملل متحد جایی است که بزو اقدام در این قسمت میکنه. ما فکر میکنم که یعنی امو توپ به اصطلاح حرکت کرده و یکی دو سه مرحله دیگه هم کار داره که در جایی برسه که یک تعدادی از کسایی که مستقیما در این موضوع دخیل هستن به خاطر کل طالبای چیزی نمیخواد.
درست.
ما از دایشان میبینیم از صحبت ها و بحث ها و ایناشون، ولی کسایی که واقعا این قضیه را به اصطلاح خطر مغلق ساختن احتمال بسیار جدی وجود داره که اینا در محکمه بین‌المللی کشان نشن.
بنات تشکر خواهند
شد. من نه په داسې حالاتو کې کله کله نور اقدامات کیږي یا محاکمه کیږي د افغانستان په قضیه کې خطر اوسه پوری اسیف صاحب محترم او اندیشه صاحب تاسو دې فکر کوئ چې کم کس دې حق بین‌المللی محکمې ته کشوي وي او دغه نه دې پوښتنې شي او تحقیقات شي وي
ستاسو په دې پوین شوده؟
بله
پوین کې
بله بله قومندان یا بل یا بل بله اما په دې لوړه سطح نه
زندان رئیس زندان نپل چرخی
درست
یکی از کسایی است که فعلا در محکمه هست
بله
طبق زندان درخی یعنی قضایه افغانستان وجود داره ولی اولین قضیه است که برای بعد بخش زنها و دخترها خود
بله مسئله پامده ارتباط یادونه به دومره بیزای خبر نیوی چه یو حقوقدان ده نجیب آزاد اغه بیا در افغانستان پر دیر و لورو مقاماتو باندې عرض کړی دی د هاګ بین المللی محکمې ته قضیه وړاندې ده. هلته د بحث مسلې نم تیر ده چې په دې به خبرې کېږي، دا هم ثابته شوې ده او غوی منلې ده. یعنی یو دا قضیه ده او یو دا که د ښځو په برخه کې د تبعیض په مسله کې دا قضیه هملته ومنل شي، نو د افغانستان دوه مسلې به د هاګ په محکمه کې مطرح وي او په هغې باندې به بحث کېږي. مخکې صبرینه حمیدي خور ویلې چې طالبانو په برخه کې دا و چې دوی به یا د خزو مسله د بشر حقوقو مسله او د تروریزم مسله کې مسول دی او دوی به د منی خو دی برخه کې سرغړونه شي ودی. طالبان خو وی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشته ده او خو کوم راپور چې نشو شووس د القاعده په برخه کې د نورو تروریستي ډلو په برخه کې د امریکا مقامات ویلي چې په کومه سطحه چې ویل شي وي چې القاعده او تروریستان التدید د ډلې الته دومره نشته ده. نو زه اوس غواړم چې تاسو دوه نظر په دې برخه کې واره مچې طالبان په دې برخه کې څومره مسؤل وګڼل شي ځکه د استخبارات او راپور وی چې امریکا حکومت وی چې وبخې بشر د حقوقو ماسي او دوی وی چې د راپور چې وای چې القاعده د لا تروریستي د افغانستان کې د استخباراتي منابعو برابر کړی دی مګر حکومت به وی یا نور چارواکي د امریکا وی چې دی کې دومره هغه نشته دی دومره وزن نشته دی په دې راپور کې. دغه به څنګه معلومه شي چې تروریستان د تروریستي د لو په ارتباط هم چې طالبان وی دلته نشته او نور ډلې ادعا کوي چې تروریستي سازمانونه دي په افغانستان کې گاونډیان ته په د دین اندېخنه لري او په تنګ دي او په عذاب دي چې دوی مخه باید ونیول شي. دا به یو بل قضیه وي چې په دې برخه کې هم پوره تحقیق وشي. تاسو دواړه څه فکر کوئ چې دا به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مسله کې څومره موثر وي چې طالبان مجبور کې په دې ټولو برخو کې اقدامات وکړي؟ اول اندیشه سب ساس نظر او روست زو دغه ته صبرینا حمیدی خورد اندیشه سب لکه چې لایم قضا دې کسنګه اندیشه سب زمونږه غوري
فکر میکنم که
قطع شده بده؟
شاید قطع شده باشن در صورت بانو حمیدی شما بفرمایید.
البته دې برخه کې مونږ ویلې چې بیلګې موجودې دي اخره بیلګې غونډې وروځو چې کومه اندېښنه لرله لکه تاجکستان نه وروسته لکه چین د دې ترڅنګ ایران او په زمن کې د غوړوستي تروریستي عملیات چې د دې په وړاندې ترسره شو په فرهنګي مراکز باندې مثلا په بلخ ولایت کې حمله د بلخ والي باندې حمله همدغه راز د بهرني چارو وزارت پر مخ د تروریستي عملی د تاسو کارا د دغه تروریستي دالو د حضور بیلګه ده. همدغه راز د زوایدي وژنه په افغانستان کې هم د طالبانو خپل حکومتي چارواکو په رات کړل نو زه څوک چې هلته اوسېږي هم د دغه ډېرو موضوعاتو شاهدان دي چې اوس دغه تروریستي دالو دپاره لکه د داعش خراسان ډلې دپاره تقریبا داسې استعمال شته دی چې د دې لپاره په اضافه ولایت کې خصوصا مسافدي ولایت کې دی فعالیتونه ولري لکه قندال لکه کندرونه همداسې نور ولایتونه هلمند او دا ولایتونه د دې ترڅنګ بعدې کړنې چې ترسره شولې دغه اوس چې دغه وضعیت پسې متشدده دی امنیت خرابېږي یا خپله طالبانو د دې په وړاندې عملیات ترسره کړي دي نیولې کوي یا د بعضې کسان چې د عدفي نومونو په عدفي وجونو ښکار کېږي د طالبانو په دوره کې دا ښکاره ده چې بېلګې دي چې د تروریستي ډلو موجودیت هلته ښایي د تروریستي ډلو موجود نه وي د دوی په وړاندې به دغه تروریستي عملیات نه ترسره کېږي. دا چې خپله د دغه وزدارۍ نه مخکې طالبان خپله تروریستي ډلو قطر کړي اوس چې دوی د قدرت په واګو باندې راغلي دي مسله چې په افغانستان باندې اوس د دوی په مقابل کې نورې ډلې دي چې راپاڅېدلي دي په دوی باندې تعپیل نه دی په مختلفو نومونو لاندې د دوی په وړاندې دری سرګان کړه ده په دې باندې عملات کوي سره د دې چې نورې ډلې په مقاومت او جبهه ازادي په دې نومونو او نور نومونو د دې په وړاندې قد علم کړه ده خو د دې ترڅنګ د طالبانو او د القاعده وزور د داعش خراسان وزور د محمد ایران داعش محمد ایران دا ټول ګاونډي وزونه په سرحدات کې د دې لپاره د بدخشان په سرحدات کې زه یې خلکو ته ویل دي چې د یان څه لیدل شوي دي باندې فعالیت لري. نو زه رښتیا نه ده چې په کومه پیمانه ده دا په هغه کسان سرګرمې چې په دې برخه کې دقیق ریسرچ کوي تحقیق پرې وکړي او د دې هغه شمېره خلکو ته څرګنده کړي چې د دې په شمېر کې بیا تفاوت دي. نو زون نه هیڅ وخت نه حاکم حکومت انکار کوي چې یو نه ده افغانستان خلک د دې موضوعات شاهدان دي اوس که دوی د خپل رسمیت پېژندلې یا مثلا اته د دې په هغه کسان چې د ملګرو ملتونو په ټول لیست کې او د القاعده سره په تړاو باندې څوک څه پیژندل شوي د دې لور موقفونو که هم دوست برحاله دی او ولسی ندی که اصلا در والیان پوری دی زدری والیان بودی در کتان ندی چه در ملگور ملتونو سره در دې لیست موجود دی او هغه لیست به تا قاعده سره پایلې کوپاله تور دي
صبرینا حمیدی خو بله صبرینا حمیدی خو یا خدا مازوده بله مسئله د بشر د حقوق او د خزو د حقوق مسئله د جنکو د تعلیم مسئله د افغانستان کې د برخه کې ډیر اعتراضونه دي مګر طالبانو تر اوسه پورې ورته غوږ نه دی نیولې دوی وی چې موږ د برخه کې کار کوو او د خپل کلچر او کلچر او دین او مذهب مطابق موږ تعلیمي چارې مخې ته بیایو د دوی دلیل دا دی چې دنیا دا دلیل نه مني د تیر هفته کې د اروپایي اتحادیې استازي ویل چې د شپېتو خزو سره تقریبا چشمیره وي د شپېتو تر رسیدو دوی سره خبرې کړې دي او بیا په اخره کې د خزو ویل دي چې په دې برخه کې چې اصلاحات راشي او د دوی حقوق رعایت شي نو یو ملي ډیالوګ ته ضرورت دی ته فکر کې د دې غونډه تر څنګ د سې موقع مساعده وي چې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي طالبان به ملي ډیالوګ ته حاضر شي په دې برخه کې
البته طالبان که من دیگه دیالوگ تا تخپلا پا بفکر نکم که ازر شیده که آقا وقت که آقا داله چه آسو تا انرشیزم و گلوله که دوری آقا ایت وقت قانون مدار از یک قانون تا تابیدی میالی دیالوگ دا قانون و دا قانستان دا ورفا داغت مطایل یا باخنه و کناری والا کولونا تا بیبان سشار عوضی بیبان ملی دیالوگ تا کینی دا خلق واوزی و دا خلق نظر واوزی او ملي ديالو کې دوه طرفه دا یو خلګو ته دا فکر پیدا کیږي چې دا امان چې اوس د افغانستان میرمنې د هغه قرباني دي د هغه قضیه دي دا د یو جنایت دی دا یو اوس کله افغانستان خپل خلک باطن د میرمن حقونه ونه مني او دولتي چارواکي په کار کې دي په دولت ته یو امید و دولت خو موږ دې ته نشوې لپاره څوک یو وردار تل دله په توګه باندې خلکو به دا امید لرلو چې زما خپله نقصي دي زه ستونزو سره مخامخ کېږم یو اداره یو دروازه شته دی چې زه هغه وټکوم او هغې ته مراجعه وکړو اوس بدبختانه هماغه ډله هغه ورځ تر بلې په خلکو باندې مسؤلیتونه واده کوي ورځ تر بلې ماتیک شکل باندې میرمنې منځوي کوي میرمنې د خپلو حقونو نه محرومي
یعنی د څه کومه دروازه نشته ده چې دوی وټکې امیدم نشته ده درست
بله تشکر جناب آقای اندیشه در گزارش ها آمدن که در این نشست در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در وضعیت بشری افغانستان بیشتر متمرکز خواهد بود خب علاوه بر محدودیت هایی که بر زنان اعمال شده مسائل بازداشت های خودسرانه نقص آزادی بیان و غیره هم صحبت شده آیا این مسائل ها هم این نکات هم در آنچه شما فرمودین میتونه در محکمه بین المللی هاگ علیه طالبان اقامه دعوا شود؟
در این جلسه خو مشخصا تخصیص داده شده برای این موضوع زنها و دخترها بله. که تاریخ 19 است ولی گزارش های همزمان برآمده و گزارش های قبلی آقای بنت هم و می ارتباط بود مثلا یک گزارشی را که او بسیار واضح بوده و سازمان امنیستی انترنشنل یا عفو بین الملل بیرون کرده کشتارهای به اصطلاح جسجتی در پنجشیر بوده که او با ویدیو و با فیلم دقیقا وجود داره که افراد دستگیر شده دستاشان بسته شده و بعدا با فاصله بسیار کم سرشان فایر شده و اونا کشته شده یعنی به این معنی که نظر به قانون بین المللی جنگ یا قانون بین المللی بشر دوستانه وقتی شما اسیر جنگ عطا میگیرین او باید کشته نشه یا اسیرا گرفته میشه دستاشان بسته میشه و بعدن کشته میشه بعد از اعضای خانواده و اینا میشن این یکی از قضایای متفاوتی است که از طریق مراجع خود سازمان عفو و دیگرا ارجاع شده ولی قسمی که من پیشتر گفتم ارجاع شدن یک قضیه قدم اول بحث در محکمه بین المللی است باز محاکم خودشان شواهد و اسناد زیادتر را بررسی میکنن و باز میبینن که در قبال قانونی که وجود داره چون محکمه لاهه یا محکمه بین المللی یک چارتر داره به نام چارتر روم گفته میشه و در اون چارتر روم بعضی قضایا بحث جنایات علیه بشریت است بعضی قضایا نیست یعنی هر کس میتونه یک قضیه را مطرح کنه ولی وقتی گو مطالعه میکنن بر اساس اینکه آیا این جرم یک جرم علیه بشریت است یا یک جرایم عادی است که در محاکم خود کشورها باید که او بررسی شود
بله تشکر
ډیره مننه تاسو نه اوس نو سوال دا پیدا کیږي چې تر سوچې دوی الته فیصله کوي او دا قضیه بیا وړاندې کیږي د هاګ محکمې ته وغوی په غور کوي چې الته به دا ومنل شي او به ونه منل شي چې جنگي جرم وبلل شي د ته به انتظار وباسو څنګه اندیشنه سب ګورو چې الته خپل محکمه کې د قاضیان یا د کسان چې الته ناسي بس کوي غور کوي هغه یې فیصله کوي چې منل کیږي کنه منل کیږي ښه اوس به بیر تر شو د موضوع ته چې دلته په افغانستان کې وای چې اول باید د ولس زړه یو حکومت لا سره وړي داخل کې مشروعیت پیدا کړي چې به وکړ شي دوی په خارج کې په نړیواله ټولنه کې مشروعیت پیدا کړي طالبان وی مونږه نړیوال مشروعیت څخه نه غوږو مونږ سره د دنیا تعامل کې اول د امریکا نه غواړي دا ټول مؤسسي چې دي یا ټول ملکونه چې دي دوی یو ډول تعامل ته غاړه یې خیده تعامل ورته کوي نو په دغه سي تعاملاتو کې به د بشر د حقوقو رپورت یا د نورو سازمانونو رپورتونه چې په طالبانو اعتراض لري د کې به تاسو څه فکر کوئ څه ډول یو صلاحیت نه وکړ واخل شي چې یو اقدام شي او طالبان مجبور شي ځکه دنیا لګیا ده ورسره رنګ تعامل کوي او دا میرمنې او دا د بشر د حقوقو مؤسسي او رنګ ناری سوری و هیڅ باید دغه تعاملات د دوی سره و نشي مګر بیا بل دلیل مراوړل کیږي چې تعامل و نشي د افغانستان خلک الته چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي دوی ژوند په خطر کې دي په دې منځ کې کومه لار شته چې په فکر اندیشه سه
خب تعامل جهان بسیار متفاوت است با ای که او به یک شناخت رسمی به ایسی حکومت تبدیل شود در ابتدا تعامل به این مفهوم بود که جهان امکان داشت که طالبا را به رسمیت بشناسه ولی این قسمی که شما گفتیم رسمیت بین المللی بسیار زیاد ارتباط داره برای مشروعیت داخلی
درست
و الزام طالبا در ظرف یک سال گذشته خصوصا اقدامات را که یک سال گذشته کرده تعامل حتی سطح تعامل پایین آورد حالا تعامل کشورها به چی اساس است کشورهایی که ضرورت ندارن مثلا کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، کوریا که در گذشته در افغانستان بیلیون ها دلار مصرف کردن، سفارت داشتن، ضرورت داشتن امروز اصلا و هیچ دیگه نمیخواهن تعامل هم بکنن ولی یک سلسله کشورها به خاطر منافع خودشان، به خاطر منافع بین المللی اینا میخواهن یک تعامل داشته باشن شما تعامل همراه هر کس می داشته باشین با همراه هر گروهی که به اصطلاح گروه اینسرجنسی باشه کشورها تعامل میکنن ولی تعامل کردن به مفهوم از این است که اونا را با احترام به شکل یک حکومت و دولت میبینن و این جایی بسیار بدبختی بر مردم افغانستان است که یک گروه فعلا حاکمیت داره که هر کس میخواد فقط امراش به اندازه تعامل داشته باشه که لااقل ضررش نرسه
خا
این هر کس اول تلاش داره که ضرر طالب برای کشورشان کم شوه لااقل یک تماس داشته باشه من وقتی امراش دیپلماتای ام غربی صحبت میکنیم میگم ما لااقل اموجه باشیم ببینیم یا چی میکنن
صحیح یعنی په واسه دې چې بالکل نه خبره اوسو خدای چې ارتباط ولرو چې با خبره اوسو یعنی بله. ارتباط مهم ده
بله. بانو حمیدی شما اظهارات دکتر اندیشه را شنیدین در رابطه با این که یک ای بار با گفته اونا بار اول است که بسیار یک گزارش قوی و تهیه شده روش صحبت میشه چقدر شما امیدوار هستین که ای بار این مسئله به کرسی بشینه و بالاخره طالبان را مجبور بکنن تا محدودیت های وضع شده را بر زنان و دختران در مورد کار و ادامه تحصیل بازنگری بکنن و یا عقب نشینی بکنن بانو حمیدی
البته که من خبره چه در کارتگان نیشه اوکره واقعا نیله بخوی که خبره اگه ویلی چه گولدی تا اماده ده یعنی یا ودف تاکل شوه ده چه اگه مسائل چه خودتان در خود پو برخه که یا در میرون در بشری اکنو پو برخه که دوی پا اگه سرگرانو بانه تورن دی و دی برخه که در سرگرانو مستنده شه و روست در مستنده روم اساسنامی البته د نړیواله محکمې اساسنامی پاری کې چې موږ د لیکو دي چې هغه پنځه مورځې دي درې مورځې باندې خو چې تاکید او تماس پسته دي چې جنګي جنایت کې بعد نور مسایل دي په دوه مورځې باندې به د دې ترمنځ هم یو څه ناڅې اختلافات شته دي په هغه شکل باندې د مخکلاش یو دغه موضوعات او دا معلومه ده چې دا غي څارنوالان ته د کومې خوانه قضایا یې جوړیږي اغه قضایا چې د کیږي باید د اړید منډیت او مموریت لاندې شي د اړید قواعد او مطابق د اساسنامې دغه د طالبانو څخه نه کړو نو تکو ګورو اول قدم چې دغه مسله په جنسیتي اپارټاید باندې جرمنګاجي چې څنګه جنسیتي توپیر او اپارټاید ترمنځ توپیر په دې کې دی چې تفاوت البته چې جنسیتي توپیر د نورو عامو ټولو په نام د یعنی چې کورو راکېدو په نام کې دی چې دا چې په سیستماتیک شکل باندې یو عجیب قشر ته خپل اساسي حقونه محرومیږي او په دې باندې بندیزونه وضع کېږي او بندیزونه په شدت پیدا کوي. د دې د وروسته تګ لپاره د ټولنیزو فعالیتونو نه د اجتماعي فعالیتونو نه د سفرونو نه او حتی هغه سفرونه چې د میرمنو د حمایت لپاره دي هغه د منځه وړل کېږي. قواعد د منځه ځي، قوانین د منځه ځي او هغه نړیوال اسنا چې افغانستان هغه ژمن ورته هغه نادیده نیول کېږي. نو په دغه برخه کې که تاکید او تمرکز په دې باندې وشي او په واقعي شکل باندې کار وشي دغه مسله که جرمنګاري شي او بیا نړیوالې محکمې ته ICC ته دا مسله وړاندې شي د هغې څارنوالان دا بررسي کړي خو د دغه معلوماتو تر څنګ چې اوس ورکول کېږي نو دا هغه یو خامه معلومات دي، ابتدایي معلومات دي چې دا ارتوی کېږي هغې ته هغه خپله علموري وکړي په هغه شکل چې د هغې قوانین او اصولي جب کړي په هماغه شکل مخکې لاړ شي او د دې او هغه کسان چې په دغه مسایلو کې اوس په شک کې دي او تورن دي البته د تور مرحلې ته هم نه دي رسېدلي خو هغه مضمونین دي او شکمن دوی باندې دعوه اقامه شي نو دا کېدای شي د دوی دپاره دا تحریم هم د نورو تحریمونو تر څنګ ځکه دوی په کراسو د دې غوښتونکي دي چې مونږ د ټول لسنه ویستل شو مونږ د په رسمیت وپېژندل شو او دوی دا غواړي چې دغه خپل کوم نوم چې لري په دغه مسایلو باندې دا کومه تافه چې په دوی باندې لګېدل زه دا د څنګه لري شي نو دغه اقدامات یو خوشبیني او یو زیرم لید د تاسو باندې ښه خبرې ته په واقع دي چې په همدې شکل ویلې په دغه کوم مجلس چې په لسم تاریخ دایریږي او په شلم تاریخ کې د هغه په ایګیری ده په همدغه مسایلو باندې په دې شکل مختلف شنو یو څه یې لبخل کړي او کنه یوازې تاکید او تمرکز په همدې راپورونو باندې په ویناو باندې او په خبرو اترو باندې او په همدغه باندې چې یو تعامل د دې سره وشي تعامل په شکل وشي او تعامل د پاره مګه ارڅوک چې چاته تعامل کوي په تعاملاتو کې دا خبره جانبای خپل ګټه په نظر کې
بله
نو د خپل نفسه د پاره اقدامات شي د فکر نو کار کنه چې په دغه شکل مخکې لاړ شي تکا د نورې نړۍ یو ځل چې په دې پری باندې دا ماکه خپل اقدامات تر سره کړي د افغانستان لپاره مشیا تاسو تیر کې د خلکو لپاره دا یو د خپل لپاره هغه راپور د ای غریو مچ د جنگی جنایاتو د لپاره په تیرو درې دورو کې دا ټول دا ورسیده شو د خلکو غوښتنه هم دا و چې تاسو هغه مزه قضایی و عدلی سیستم باندې خلکو باور نه کوي اکثریت خلکو غوښتنه هم دا هغه د لای دی وجنې وی که مثلا هغه جنسی تیرې او د لای سمینو باندې هغه نور مسایل د خلکو غوښتنه هم دا و چې دې ته یو بیرونی
منبی
یا بله دا ایسی سی یا هغه وخت لا ایسی سی نو خپل فعالیت هم نو تر کړی ار ورغان چی هغه باید دې ته رسیدګی وکړي نو دا خلک باورمند کوي او تاسو د تاریخ یو برخه به شي د وخت د نړۍ په یو ګوټ کې چې هغه افغانستان هغه څه ځین مې مونږ ته ورته چې بشریت په تاریخ کې بچا
مننه تاسو له سابرینا هم دي خور
بله فقط هشت دقیقه به ختم برنامه مانده. برنامه رو کوش میکنیم جمع بندی کنیم با هر مهمان محترم 4 دقیقه وقت میتیم تا صحبت کنند. جناب آقای اندیشه با آن چی گفته آمد و بالاخره همه هم چشم دوختند به نتایج این نشست مانده شما فرمودین، چقدر امیدواری هست و چقدر این مسئله بالاخره به کرسی خواهد شد و طالبان بالاخره در نهایت به اصطلاح به نتایج و یا به تصامیم جامعه جهانی گردن خواهد گذاشتن؟
یو بل سوالم دیده سر یو بل تکیم په نظر کیونی سیاندیش نسیب چه و سپوری ده خبره که ده چه په طالبان و بندیزونه و تحریمونه و فشارونه نو سر اول که فرزن دستی دفتان اقدام نیکی گید سر اول بل بندیز باوی چه طالبان مجبور و مکلف و گرزی نریوال طولانه غفتن تغاره کی
بفرمایید آقای اندیشه.
خب
این دو سوال که میکنم به هم مرتبط است.
بله بله.
اول ای که اقدامات جهانی تاثیراتش مستقیم و آنی بالای سازمان ها و بالای دولت ها نمی باشه. ما شما تحریم های در ایران وجود داره میبینیم، در کره شمالی و اینا وجود داره میبینیم، ولی از یک طرف دیگه یک سلسله استانداردهای بین المللی وجود داره که افغانستان به حیث یک عضو قدیمی سازمان ملل متحد از 75 سال به این طرف به او پابند بوده.
بله.
و هر کسی که مسئولیت این کشور به عهده گرفته، چی مجاهدین بوده، چی خلق بوده، پرچم بوده، نه حکومت جمهوری بوده، مسئولیت به تطبیق قوانین بین المللی را داره. و طالبان نمیتونن که از یک طرف ادعا کنن که ما حکومت افغانستان هستیم و از طرف دیگه مسئولیت این قواعد نگیرن. وقتی که مسئولیت قوانین و قواعد بین المللی نمیگیرن، جهان در مقابل ازو به اصطلاح عکس العمل نشان میده و این عکس العملش خب سر طالبان معلومدار تاثیر میکنه، هیچ وقت یک حکومت نمیشن، مشروعیتشان که باقی ماند معلومدار در صدد تغییر و تبدیلش هم خود مردم افغانستان و هم جهان میشن. ولی از طرف دیگه مردم عادی و بیچاره افغانستان در سر تحریما مشکلات اقتصادی میبینن. ولی کپ بعدیش ای که شما گفتین که چطور میتونه تاثیر کنه سر از اینا، ما فکر میکنم این فشارها امو شگاف ها را در بین افراد مختلف طالب ها زیاد میکنه. چون وقتی یک گروه به این متیقن است که باید به لااقل حقوق انسان و حقوق بشر و مسائل خود داخل افغانستان توجه صورت بگیره، این گروه دیگه نمیتونه خودش را به اصطلاح در پشت ازی پد بکنه که ما کلانای داریم که او به اساس نمیفهمم اصول اسلامی یا فرهنگ افغانی تصمیم میگیره. فرهنگ افغانی را امیا آل نو کشف کردن یا در 100 سال گذشته ما فرهنگ داشتیم.
بله.
با این اساس ما فکر میکنم هر دوی ازی باعث ازی میشه که مردم ما و همچنان جهان متوجه میشه که باید برای طالب در صدد یک الترناتیف بره.
خب صبرینا حمیدی خورستاس نظر سده او سو توقع لری؟
البته زمان توقع دی برخه که زمان سه چه در پول میرمون توقع در چه نړیوال ټولنه څنګه چې دغه د نړیوال ټولنه د ملاتړ یو برخه ده چې خپل راپورونه ته یې توجه لري، بشري مرستې ترسره کوي د افغانستان سره. خو د میرمنو غوښتنه په مجموع کې عملي اقدام ته ده چې هغه عملي اقدامات په دې برخه کې ورته یو لاره خلاصه شوې ده او ترسره به شي او دا امیدواري دي که شته ده، یعنې که په دغه تندا نتیجه ورنه کړي په راتلونکي کې ځکه د دوی په تېره دوره کې دا خلکو ته جوته شوه شي د خپل هغه ناخوال او تاو ناوړه عملونو ته ادامه ورکړه، د دوی خپل عمر لای کړو. دا ځکه بیا د خلکو امیدواري همدغه ده چې که دوی په دې شکل دوام ورکړي او د نړیوالې ټولنې د افغانستان د میرمنو نه ملاتړ د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې او د هغې حمایت ترسره کړي، دا اقدامات به نتیجه ورکړي او عملي اقدامات ورته خلک سترګې ته لاړ شي چې البته عملي اقدامات ترسره شي، خلک دې ته خوشبینه دي چې دغه عملي اقدامات ملګری ملتونه دي او کار یو دونه چې هم دا اوس د افغانستان ته قضیه کې ځان داخل بولي او د دې ترڅنګ طالب او کار اداله ده. موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی چې د جوش حرکتونه نه دي، د دې مطابق د برنامې او پلان چې چا د دې ایډیا ورکړې، چا د دې ملاتړ کړی دی، چا دا زمینه مساعده کړې، همداسې څه قدرت نه و چې کوم ملي قیام او د دې ملي قیام په ترڅ کې لاړ او د قدرت واګي پلان په یو تعامل باندې واجی تل لاسه کړی او په یو تعامل به بیسه د قدرت صحنینه دغه وزي او خپل عمر د لاندې په دغه کړونه باندې ځکه د نه د حکومتداري لپاره پلان لري، نه د افغانستان د ستونزو د مخارولو لپاره، نه د مشکلاتو لپاره، صرف د افغانستان د وروسته تک لپاره د دې پلان نه دی او د دې برنامه په دې شکل ده چې افغانستان په څه شکل باندې د سیمه په یوه ډول کې خصوصا د افغانستان خلک به په خاصه توګه پښتانه چې اوس دغه تورم په دې باندې دی چې طالبان اکثرا د یو قوم پورې تړاو لري، یعنی د یو قوم په مجموع کې چې هغه په ځای د افغانستان د جغرافي نه نور یوه ډول کې مشتمل نه دي په دې خپل کړلو باندې برنامه کړي مسلمانان په دې کړلو برنامه کړي. نو دا امیدواري دی چې تاسو د دې تاسو ته په دغه شکل باندې دوام وکړي او په ایګری په کې موجود یو سټیپ سټیپ اقدامات ترسره شي دا به ان شاء الله نتیجه ورکړي.
مننه تاسو نه دوه نظر دی یاسیف صاحب محترم همیشه چې کاربوهان راځي زنه وایي چې باید چې یو نړیواله اجماع موجود وي. سوال دا دی چې نړیواله اجماع شته د هټه رسیدلې دي بل دا چې او بل دا چې وي نړیواله اجماع ته ضرورت نشته دی خبر د افغانستان خلک باید قیام وکړي نو دغه دوه مسلې معلومه نه ده.
خب را فقط یک دقیقه کنیم دقیقه با ختم برنامه مونده. جناب آقای اندیشه با سوال آخر با تشکر از حضور شما میخواستیم اینو مطرح بکنم ما که دو مسئله است که خب چقدر طالبان بالاخره راضی شما هم فرمودین که یک دوگانگی و یا یک جهتگیری متفاوت میان طالبان به وجود خواهد آورد که بالاخره منجر به یک گفتگو خواهد شد و یا اجماع جهانی چقدر تاثیرگذار خواهد بود در این مورد. یک و نیم دقیقه وقت داره
مهربانی.
ما فکر میکنم هر دوی از این بحث هم فشار بین المللی و هم فشار داخلی هر دوی از این میتونه که وضعیت تغییر بده. من موافق هستم با خانم امیدی که آمدن طالب ها رفتن طالب ها به اصطلاح در سال 2001 تا یک حادثه بود، آمدنشان فعلا که خودمو وزیر دفاعشان امروز میگفت که اینا توقع زیر نداشتن که به این رقم سقوط بکنه و اینا برسن. من فکر میکنم در صورتی که نتانن با مردم افغانستان کار بکنن و که نمیتونن حال با جهان هم کار بکنن پس به این مفهوم است که این سیستم و این ساختار آینده نداره. فقط مهمی است که خود این حرکت از کجا شروع میشه، آیا این حرکت از فشارهای بین المللی شروع میشه یا از فشارهای داخلی. اما تجربه ما نشان میده که اگر از فشارهای داخلی شروع شوه بسیار
موثرتر
می باشه و فشار
بین المللی بتونه باشه. تشکر. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای نصیر احمد اندیشه و بانو صبرینا حمیدی که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه با ما بودن. وقت خوش برای هر دو مهمان محترم آرزو مند هستیم.
با ما خمخه درنو ملمنو ساسد کور ودانی اوس د خبرونو وخرا رسیدلې ده خبرونه باور.
سلام، وقت شما بخیر. روی زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرها این ساعت. در حاشیه 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است در نشست وضعیت بشری افغانستان در شهر ژنو به بررسی گرفته شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گزارش تازه اش در مورد وضعیت بشری افغانستان در نشستی که روز دوشنبه برگزار می شود را می کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر ناوقت روز جمعه در پیام بر رادیو آزادی گفت که محتوای بیشتر گزارش آقای بنت به محدودیت های خواهد چرخید که بر زنان افغان از سوی طالبان وضع شده است. سازمان عفو بین الملل هم روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که علاوه بر ریچارد بنت، یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوق کمیسیون بین الملل حقوقدانان نیز در مورد وضعیت بشری و ویژه آنچه زنان در افغانستان با آن روبرو هستند سخنرانی خواهد کرد. حسین کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان و سفیر این کشور در کابل گفت که حکومت طالبان با سفر هیئت تکنیکی ایرانی به منطقه برای سنجش سطح آب دریای هلمند موافقت کرده است. حسین کاظمی قومی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ایران گفت که مذاکرات با حکومت طالبان در مورد حقابه دریای هلمند به خوبی پیش می رود. به گفته سفیر ایران بر اساس بند پنجم مائده سال 1351 توزیع آب هلمند بین افغانستان و ایران هیئت تکنیکی ایران می تواند سطح آب دریای هلمند را از نزدیک بررسی کند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات این مقام ایرانی اظهار نظری نکرده است، اما مقام‌های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفتند که در نشست‌های نوبتی با مقامات ایران گفتگوهای صورت گرفته است. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که طالبان با چالش‌های فزاینده امنیتی اعضای گروه‌های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجه هستند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش ربع اول سال روان میلادی از داعش، القاعده و گروه‌های مختلف مقاومت ضد طالبان و ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است. در گزارش سیگار آمده است که شورای امنیت ملل متحد در ماه فوریه سال روان هشدار داد که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای میانه و آسیای جنوبی است و چندین گروه تروریستی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش از فضای موجود به دلیل فقدان استراتژی امنیتی مؤثر طالبان لذت می‌برند و آزادانه تحرک دارند. سیگار همچنان از نگرانی مشابه نمایندگان و فرستادگان ویژه استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای افغانستان یادآوری کرده است.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا می‌شنوید. مقام ها در هند امروز شنبه گفتند که کم از کم 34 تن از اثر گرمی شدید هوا در دو روز گذشته در ایالت اترپردیش در شمال هند جان خود را از دست دادند. این وضعیت باعث گردیده است که دکتران به افراد بالاتر از 60 سال توصیه کنند که در طول روز در داخل خانه بمانند. همه جان باختگان شامل افراد بالاتر از 60 سال می شوند که از قبل مریض هم بودند. مقام های هند امروز شنبه گفتند که بیش از 100,000 نفر که از طوفان بحری باپرجوی در کمپ های امدادی در غرب هند پناه برده بودند، پس از ضعیف شدن طوفان و حرکت به سمت پاکستان شروع به بازگشت به منازلشان کردند. در قریه ساحلی جاخاو، جایی که طوفان روز پنجشنبه به ایالت گجرات هند رسید، بیش از 130 نفر تا ظهر شنبه از یک پناهگاه حکومتی به خانه های خود بازگشتند. قرار بود امیت شاه وزیر داخله هند اواخر امروز از این روستا بازدید کند و وضعیت را بررسی کند. پس از لغزش زمین، طوفان درختان و پایه های برق را در صدها قریه در امتداد مناطق ساحلی گجرات هند ریشه‌کن کرد. بر اساس گفته های یک مقام محلی یوگاندایی، پلیس این کشور پس از حمله شورشیان مظنون به یک مکتب متوسطه در نزدیکی مرز با کانگو جسد 41 تن را که شامل 38 شاگرد می شود امروز شنبه به دست آوردند. قربانیان این رویداد شامل دانش آموزان، یک نگهبان و دو عضو جامعه محلی بودند که در بیرون از مکتب کشته شدند. پس از این حمله شورشیان به مرز کانگو فرار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اولین محموله سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شد. پوتین در یک مجمع در سن پترزبورگ گفت که بخش از تسلیحات تاکتیکی روسیه را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد. افزود که نخستین محموله از سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده است. رئیس جمهور روسیه گفت که این یک عنصر بازدارندگی است و کار انتقال این سلاح‌ها را تا پایان تابستان تکمیل خواهند کرد. و بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، این کشور یک کنفرانس سیاسی کلیدی را با حضور کیم جون آن را اندازی کرده است که در آن بهبود وضعیت اقتصادی ورشکسته و بررسی استراتژی‌های دفاعی در برابر تنش‌های فزاینده با رقبای آن کشور به بحث گرفته می‌شود. نشست عمومی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگر در حال برگزار شده است که ایالات متحده در آخرین نمایشش همراه با نیروهای متحدانش که در این اواخر آزمایش میزایل‌های با قابلیت هسته‌ای خود را سرعت بخشیده است، یک تحت البحری با انرژی هسته‌ای را به کره جنوبی فرستاده است. بر اساس خبرگزاری رسمی کره شمالی تا حال مشخص نشده که چه چیز مورد بحث قرار گرفت. این نشست تا امروز شنبه ادامه دارد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدیم. ای بود داشته های برنامه رک راست اسپین خبری که در امجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم بوده گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشین.
مننه قدر منو ریدن کن.